په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزنوري نوري هرکلی کوم. او ری چې د فاریا امنیه قومندان وایي د دې ولایت په وروستیو ناامنیو کې تر ډیره ایران لاس لري. افغان چارواکي وایي چې د وسلوالو مخالفانو د وسلوالو طالبانو بریدې په شا تمبولی او د فرا پر ښار اوس بشپړ کنټرول لري. پر دې موضوع بیلابیل راپورونه او مرکې لرو، خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرچکې وروسته له هغه چې وسلوال طالبان تیر ماښام د فرا له ښار وایستل سول، د دغه ښار وضعیت آرام شدل سوی او خلک بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلی دي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې اوس هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده، او ایران وایي د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره یې له لویدیځو قدرتونو سره ښه بحثونه درلودل. د خبرونو تفصیل وروسته له هغه چې وسلوال طالبان تیر ماښام د فرا له ښار وایستل سول، د دغه ښار وضعیت آرام شدل سوی او خلک بیرته عادي ژوند ته ورګرځېدلی دي. د فرا والی بصیر سالنګین نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مکملا طالبان شکست خوردن، جسدای طالبان در شهر فرا باقی بود، شهر فرا را رها کردن، جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفتن نتانستن و در یک عملی قوی نیروهای دفاعی و امنیتی دشمن شهر ترک کرد. مکملا شهر فرا آزاد است.
وسلوالو طالبانو تیره ورځ پر فرا ښار پراخ ډلهیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره شمېر 2000 ته رسېده. دوی له دوو لارو ښار ته ننوتل، خو د افغان امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ سول او د مرستندوی ځواکونو او هوایي بریدونو په ملاتړ د ورځې په پای کې بیرته له ښاره وایستل سول. دواړه لور یو بل ته د درنو تلفاتو اړولو ادعا کوي. د فرا امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد نن رسنیو ته ویلي چې په دې بریدونو کې تر 200 ډیر وسلوال طالبان وژل سوي، خو والی بیا دغه شمېر تر 300 هم ډیره یادوي. ښاغلی شیرزاد په دې ریدونو کې د شپږویشتو افغان پوځیانو او لس ملکیانو وژل کېدل هم تاییدوي. نوموړی وایي ایران په فرا کې طالبان تمویلوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي په ښار کې دولتي او خصوصي ودانیو ته زیان رسېدلی دی. د غزنی ولایت سیمه چارواکي وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تېره شپه د بریدونو پر مهال 15 افغان ځواکونه او 45 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته د دغه ولسوالیو په اړه وویل:
تیر شپه وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ تر امنیه قومندانۍ د بن خان ولسوالۍ تر امنیتي کمربندۍ پوستو باندې د ګینان ولسوالۍ په اړوند د چاډغره ځانګړې ولسوالۍ په اړوند کې تحقیقي پوستو فریدونه ترسره کړي دي. او جغتو ولسوالۍ کې کتان ځای ځای بیا د ولسوالۍ طرف پرسله د اقلیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې تر مربوطاتو پورې وسوال شاته بول شوي او په ځای ځای شکل ته روانې دي.
شغله نوری وای په ټولو بریدونو کې د مرګ شوبلی پاړه د ورستی ارقام نه دی او شای تر دې هم ډیر سي. تر دې وړاندې د غزنی د ولایتي شورای وغړي نصیر احمد فقیری ازادي راډیو ته ویلي و چې د جغتو ولسوالۍ تیر شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو مخالفینو په لاس کې و، خو نن سهار د ولسوالۍ د پوینه بیرته افغان ځواکونه ونیوله. طالبانو د خندق په نوم په سلنه یو عملیاتو په لړ کې خپل بریدونه ډیر کړی دي. د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالحفیظ خاشي ازادي راډیو ته تایید کړی چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلي ډلهیز برید کړی دی. نوموړي وویل چې د هوایي ځواکونو د مرستې غوښتنه یې کړې ده، خو نور جزئیات یې ور نه کړل. بلخوا په قرقین ولسوالۍ کې د خلکو د پاڅون یوه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 200 وسلوال طالبانو نن سهار برید پیل کړی دی. دینار کلی د قرقین د ولسوالۍ له مرکز څخه 15 کیلومتره فاصله لري. زموږ غږ لاځه د راډیو اوري. وروسته له هغه چې امریکا د ایران د 2015 کال اټومي تړون ووت، د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي له لویدیځو قدرتونو سره یې د دې تړون د خوندیتوب لپاره د خبرو پیل شو. محمد جواد ظریف دا خبره د فرانسې، بریتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو سره تر پرونی کتنې وروسته کړې ده. ښاغلی ظریف تر دې یو نیم ساعته غونډې وروسته وویل: موږ پر سم لوري روان یو، ډېری کارونه په هغه څه پورې اړه لري چې موږ یې په راتلونکې اونۍ کې ترسره کولای سو. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی چې په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل چې څلور وزیرانو د ایران د اټومي توافق د خوندي کېدو لپاره د حل لارې د عملي لارو چارو په اړه خپل نظرونه څرګند کړه. نوموړي وویل چې ټولو خواوو موافقه وکړه چې په څو اونیو کې به د دې ستونزې حل لپاره یو لار عمومي مګرنی وای اروپای اتحاد ایران ته قانوني او مالی ضمانتونه نس ورکولای خوای د پنګونی د دوام لپاره د یو حل لارې پرمسته کېدو جديده. شمالي کوریا وای د پوځي تمرینونو لکبلې د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبري ځندولې چې د نن ورځې لپاره پلان شوی وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا ورستي کټ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د ورستي مثبت پرمختګ په وړاندې پرون کې بللې دي. د خبري اژانس هم دا رنګ شک څرګند کړي چې د جون په 12 نیټه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ تاریخي لیدنه هم وسی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت په جوړښت کې د بدلون او فرمان لاسلیک کړ. دغه فرمان د ولسمشر او دغه یو د صدر اعظم دیمیتری میدویدف ترمنځ تر پرونی لیدنې وروسته لاسلیک شو. په غسنادت کې چې د کرملین پر وې پاڼه خبر شوی راغلی دی چې د پوهنې او علوم وزارت پر دوو برخو ویشل کیږي، یو به د عمومي تعلیم وزارت او بل به د علوم او لوړ زده کړو وزارت وي چې د پانتونونو او علمي تحقیقاتي مرکزونو چارې به پر مخ وړي. د اقدام د ځوانانو د چارو د لاجې د کنټرول د یوې هڅې په توګه سوی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه واورول. ولاندې خبرونه کې اورئ چې د فرا امنیه قومندان وایي د ولایت په ورستیو نام نه وکتر ډیر ایران لاس لري.
ایران د فرا طالبان مکمل تمویلوي، تجهیزوي، ایران مستقیمن مداخله کوي او د فرا په نام کې د دوی ډیر ګټي پرتی.
په ولسی جرګه کې د فرا ولایت یو شمېر استازي وایي د فرا ولایت امنیت د خرابوالي په اړه له مخکې له حکومت سره معلوماتو خو په وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. په مشرانو جرګه کې بیا د فرا یو استازی وایي چې د حکومت حضور د فرا په ډیرو سیمو کې ډیر کمزورې دی.
کینځه ولسوالی د کبالا بلو، پشترود، خاکسفی، بسوا، بلستان، هلته ولسوالیګانې قوي حکومتداري په کې نشته، فقط یو لکه امنیتي پوسته ده.
د ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی په ګډون د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم پر یو شمېر ولسوالیو بریدونه کړي چې تر اوسه په ځینو کې جګړې روانې دي. د غزنی په جغتو ولسوالۍ هم تېره شپه وسلوالو طالبانو پراخ برید کړی وو.
د غټو ورسره چې بیا د ورسره د امنیت مدیر په ګډون هغه ته نامې چې تاسو په شاده پر دې دی او الله سلام پټان دي.
نړیوال موضوعات کې اوري چې شمالي کوریا ګواخ کړی دی چې د شمالي کوریا او د امریکا د ولسمشرانو ترمنځ راتلونکي کتنې په اړه بل سره غور وکړي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شبو کې 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار امیر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي وایي د فرا خارې بیرته تر کنټرول لاندې راوسته او اوس امنیتي ځواکونه له ښار په لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې تصفیوي عملیات مخته وړي، خو طالبان بیا وایي چې پر دې ښار په حمله کې خپل هدفونه ترلاسه کړي او وسلوالې بیرته په خوندي ډول له ښار وتلې دي. د فرا ولې په جګړو کې له 300 د زیاتو وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي او افغان امنیتي ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو شمېر شاوخوا 6000 ښيي. افغان ځواکونه د امریکا د هوایي ځواک په ملتیا تېره شپه پر وسلوالو طالبانو بریدونه وکړل چې هغوی له ښار وتلو اړکل. خو قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان پیژنې په یوه خبر پڼه کې ویلي چې مجاهدین له فراخ خار له کوم خند پرته بیرته مسؤون ځایونو ته استانه شوي دي. د هغه په وینا په دغه برید کې خپل هدفونه چې د ویر خپرېدل د وسلو او مهماتو لاسته راوړلو ترلاسه کړي دي. د فرا چارواکي دغه راز له پرونی پراخ برید وروسته چې د وسلوالو طالبانو برید پر ښار په شاوتن به نن په یو خبري غونډه کې په دې ښار کې راڅرګند شول. د ازادي راډیو خبريال هم په دې خبري غونډه کې وو. د فرا امنیه قومندان پر ایران تور پورې کړ چې د دې ولایت په وروستیو ناامنیو کې د نورو هیوادونو ترڅنګ تر ډیره د ایران لاس دی. د فرا خار وضعیت د ازادي راډیو د خبريال د راپور له مخې بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی، خو په خار کې ډېره ورانی لیدل کېږي. دغه راز یو شمېر ودانۍ هم سوځول شوې دي. نور حال به له فرا د ازادي راډیو د خبريال احمد شاه فطرت په رپورټ کې واورو.
دا د خنغه ځای دی چې تیر ورځ د وسلوال طالبان دلته وزیدل د امنیت قومنداني او ګلان سلولار
په دې ځای کې د فرا ولایت ډیر اوسیدونکو تر سره کیږي چې خپل کاروبار بیا پیل کړی دی. د یو تن اوسیدونکو سره مې خبرې وکړې، هغه د فرا د شادنو څخه راضي دی.
وضعیت خو وزدم دا ډیر ښه وضعیت دی، بس هغه پرون چې وایو نو کوي دغه نن وضعیت ډیر سم دی، بس لاړ طالبان خپل پر مخ لاړ، بس حکومت اوس خپل منطقه کې شکون لري دلې، نو بس کوم مشکل نشته وزدم دا.
د دغه ځای څخه په 200 متره کې د فراه ولایت امنیت قمندانۍ موقعیت لري. د امنیت قمندانۍ مخامخ د کرهنې لیسه ده چې تېر ورځ پکښې دولت وسلوالو مخالفانو ځای نیولی و. دلته د مرمیو او ګولیو ځایونه لیدل کېږي او همداشان ځینې کتابونه او اسناد هم تر سترګو کېږي چې سوځول شوي دي. دلته مې د کرهنې لیسې د یو تن محصل سره خبرې وکړې. هغه په داسې حال کې چې اوښکې تر سترګو څڅې دي، خپل د لیسې اوسنی وضعیت اندېښمن کړی و.
لوازم تدریس ما، کتابخانه ما، هم وسایل از بخش لیلی ما سوختانده شده، آمریت ما سوختانده شده و مدیریت ما کلا خراب شده و صنفا ما هم میگی تخریب شده.
د دولت د وسوال مخالفانو برید د فرا د شهر د کرنې لیسې تر څنګ په نورو سیمو کې هم مالی زیانونه اړولې دي. د فرا ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د تېر ورځ جګړې دوی ته زیانونه اړولې او باید دولت په دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
دکاندارو ان مسجد سیک مرمی خورده او نونوای مرمی خورده او راکت خورده،
بگو دکان دیگه ما خراب شده، تا مبل نو ما کوچ شده، خیلی ما خسارت من شده.
په همدې حال کې د فرا ولایت امنیتي چارواکي بیا په یو خبري ناسته کې د دولت وسوال مخالفان ته د درندې مجذوب د اړولو خبره کوي. فز احمد شیرزاد د فرا ولایت امنیت قمندان د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې د جګړې کې د 200 تن په شاخوا کې دولت وسوال مخالفان وجل شوي او د فرا د شهر ډیر سیمې تصفیه شوې دي. د امنیت قمندان په خبره په دغه جګړې کې شل تن امنیتي ځواکونه هم وجل شوي دي.
تر دې دمه پورې وسوال طالبان ته تقریبا تر 200 ډیر نفر وسوال وجل شوي دي. د دې تر ډیرش دیر وسایل تخریب شوی دی. په دې عملیاتو کې زموږ سره د افغان امنیتي ځواکونو هوایي چورلوکو او همدارنګه د حمایت قاطع هوایي ځواکونو برخه درلوده.
د فرا ولایت امنیت قمندان تېر ورځ په جګړې کې د ځینو بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې خبر هم کوي. د امنیت قمندان په خبره دغو هیوادونو د دولت وسوال مخالفان تجهیز کړي و تر څو د فرا پر شهر برید وکړي.
ایران د فرا طالبان مکمل تمویل وی تجهیزوی، ایران مستقیما مداخله کوي. زموږ د فرا ولایت په امنیت کې پاکستان مستقیما مداخله کوي، د افغانستان په امنیت کې او په خاص ډول د فرا د لپاره ایران ډیر ارزښت لري. ایران فرا ډیر ارزښت ورته لري او د فرا په امنیت کې د دوی ډیر ګټې دي پرتی.
لبل خو قاری یوسف احمد چې ځان د دولت د وسوال مخالفان ویان بولی د رسنیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه جګړو کې تر شپېتو تنو زیات دولتي سرتیري وژلې، خو امنیتي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د ونیواد تیر د دولت وسوال مخالفانو د فرا پر شهر له څو استقامتونو څخه برید نه وکړه. که څه هم دوی شرط نه متل، خو ونه توانېدل چې ځینې مهم دولتي ځایونه ونیسي. اوس چې د فرا د شهر امنیتي وضعیت څه ناڅه سم شوی، وویل چې د اوږدمهاله لپاره د فرا ولایت امنیتي چارواکي د دا ولایت د امنیت ټینګښت لپاره څه پروګرامونه لري.
له فرادی ازادي نړیوال خبريال احمد شاه فطرت چې د ښار د ورستي وضعیت او د غراز د امنیت چارواکو د ورستي او څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. په ولسی جرګه کې د فرا ولایت یو شمېر استازي بیا وایي چې د فرا ولایت د امنیت خرابېدو په اړه له مخکې له حکومت سره معلومات وخو په وړاندې هیڅ ډول اقدام ونه کړ. د دوی دغه راز ویلي چې په فرا ښار د طالبانو د تهدیدونو او حملو په اړه حکومت هغه ترلاسه شوي معلومات له پامه غورځولي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د ولسي جرګې عمومي غونډه نه وه. د ولسي جرګې غړي هم رخصت شوي و. یو شمېر غړو بیا د ولسي جرګې په مشرتابه تور پورې کړی دی چې په دغسې حساسو شیبو کې د افغانستان وضعیت چې په خرابېدو دی باید دوی غونډه وکړي او د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په اړه نور حال د وصل وصال پر راپور کې اورئ.
که څه هم د فرا ولایت د محلي مسولینو په خبره د فرا ښار امنیتي وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی، خو په ولسی جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي وایي دوی درې ورځې وړاندې په فرا ښار د وسلوالو طالبانو د حملې په اړه معلومات له حکومت او خلکو سره شریک کړي وو. له دې ډلې همیرا یوبی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت په فرا ښار د طالبانو د حملې په اړه موجوده معلوماتو ته پام نه دی کړی. نوموړي وایي موږ د شنبې په ورځ په دې اړه خپل غږ پورته کړ چې په فرا ښار د حملې حمله یو لوی احتمال موجود دی خو دوی ورته توجه و نه کړه او په دغه حمله کې 350 تن افغان سرتیری و وشل شول او یو شنور ټپین شول. حکومت باید همغه وخت لاس په کار شوی وای ما هیڅ خبرګونی و نه خود. دا په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د رواني ونی د سې شنبه په شپه نه وخت په فراخار حمله وکړه او د یو شمیر راپورونو لمخې د فراخار ځینی سیمې تر ولکې لاندې راوستي. د فراولی بصیر سالنګي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه حمله کې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو لاسترلود. د نوموړي په خبره د امنیتي ځواکونو د مقاومت او تازه دمو ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان تیر شپه په شاوتم بول شول. دا د افغانستان د ولایتونو په مرکزونو د طالبانو لومړنۍ حمله نه ده. شاوخوا درې کاله وړاندې د 2015 میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو د کندوز ښار زیاتره سیمې د څو ورځو لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوستې وې. دغې ډلې په 2016 میلادي کال کې ور بیا د کندوز په ښار سخته حمله وکړه خو بیرته په شاوتم بول شوه. د یو شمیر سرچینو په خبره د افغانستان په ښارونو د طالبانو د حملو په اړه معلومات له وړاندې موجود ول، خو په فراه ښار د حملې په اړه د فراه د والی په خبره طالبان له وړاندې نه د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو او په افغان ځواکونو یې حملې پیل کړې. ښاغلی سالنګي وایي په فراه ښار د حملې په جریان کې شاوخوا 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي او زیات شمېر ټپیان شوي. نوموړی د جګړې پر مهال د 15 امنیتي سرتیرو وژل کېدل هم تاییدوي. دی ویل وړاندې تدابیر نیول شوی وو خو لیکه ماته شوه. کومې پوستې چې موږ لرلې یو شمیر مستحکمې نه وې. د کلیو په منځ کې زموږ پوستې وې. طالبانو له نورو لارو حملې وکړې او زموږ پوستې شاته پرېښودې. زموږ پوستو یو کیلومتر فاصله لرله او طالبان د پوستو له منځه ښار ته ننوتل. خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا وکړه چې د جګړې په جریان کې 9 وسلوال طالبان او 60 تن افغان سرتیري وژل شوي دي. د ښاغلي مجاهد د ادا له مخې له هغې وروسته چې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو وسلو ته لاسرسی پیدا کړ له جګړې پرته له ښاره ووتل.
د ازادي راډیو خبریال حادثه پردیسو چې په ولس جرګه کې د فراه ولایت د خلکو د یو شمیر استازو د شکایتونو او د غرض د فراه د والي د وروستیو څرګندونو په اړه نور معلومات راکول. په مشرانو جرګه کې د فراه ولایت یو سناتور بیا وایي چې په فراه ولایت کې له تېرې حملې د تېرې ورځې له حملې وروسته وسلوال د فراه نه امنو سیمو ته تللي دي. ګل احمد هضمي وایي په فراه کې د روانې ناامنۍ د ختمېدو لپاره د دولت د وسلوال مخالفانو پر زد جدی اقدام وشي. فراه ولایت په وروستیو کې د ډلهیزو حملو شاهدو. د فراه د والي عبدالبصیر سالنګي په خبره په وروستۍ حمله کې شاوخوا 2000 وسلوالو طالبانو برخه درلوده. سالم محمد صالح د مرکې په پیل کې له سناتور اعظمي پوښتنه کړې چې وسلوال څنګه وتوانېدل چې په فراه کې دا ډول ډلهیزې حملې پلان کړي.
پر مخالفینو باندې پر طالبانو باندې په هلمند کې فشار ډیر و. د بینالمللي ائتلاف تخوانه د وسلوال پوځ تخوانه دوی د هغه استقامت نه فراه ته راغله. بل زور په څنګ کې د طالبانو یو ثابته قرارګاه د شیندن ولسوالي ده چې یو قوي ګروپ یې هلته دی. دا ټوله د فراه د طالبانو سره تجمع وکړه او د فراه په سر باندې د دوو استقامتونه بله شپه حمله وکړه. تقریبا د دوو بجو د شپې نه چې حمله شروع شوه بیا نو تر نن سهاره څلور بجو پورې دا جنګ دوام درلود. دوی د ښار بعضې سیمې ونیولې. ملي امنیت ریاست ته څیرمه دا کلی ټول ونیولې. پر ملي ریاست باندې جګړه وه. ډبل مسیره داخل سو شاته باغ پل ورته وایي د پشترود د ولسوالۍ د لارې پولیسو مقاومت وکړي. ملي اردو مقاومت وکړي. عمده علت یې دا و چې دوی خپل بندیان د فراه د محبس نه خوشي کړي او د فراه ښار ونیسي.
بلې سناتور سره ما دغه خبره کوله چې دا خو وروستۍ حمله تاسو یاد کړه. تر دې مخکې هم په فراه ولایت کې په وار وار دغه سي ډلایزې حملې کړې دي. تیره اونۍ په څلور ولسوالیو کې دغه سي حملې وسوې. وسلوال څنګه تونېدلې دي چې په فراه کې دغه سي حملې پلان کړي او ولې مخنیوي نه دي سوي؟
دقیقا وسلوالو دا پلان وکړ چې د فراه ولایت باید دوی ونیسي، مابس باید ونیسي. دا بیګا شپه هم پر مابس پر امنیت کومندانۍ باندې سخته جګړه روانه وه. و هدف یې دا و چې دوی یو ثابت قرارګاه باید ولري. یو د فراه ولایت ارزش په دې کې لري ټاپي پروژې د هغه غلطې دي. چابهار پروژه ده، باندې بخش آباد دی چې د زموږ د اوبو په ارتباط باندې دی. د سیمې استخبارات په دې کې عمده نقش لري. تجمع د مخالفینو د نورو ولایتونه، حتی ملي امنیت رئیس ماته وویل د اروزګان او کندهار نه هم کسان راغلي. خو وضعیت فعلا تغییر وکړي. بېګا شپه افشارونه چې موږ پر مرکزی حکومت باندې راوسته، د ملي اردو کمانډوګان، د ملي پولیسو کمانډوګان، همدارنګه بین المللي ائتلاف چې لکه راغلي الوتکې راغلي، سیمې بمبارد کړي.
بله، تاسو د سیمې د استخباراتو یادونه وکړه، تر دې مخکې هم د فرا چارواکو دا مسله یاده کړې ده. د سیمې استخبارات یعنی څوک په دغه حملو کې دخیل دي او د دوی منافع څه دي؟
ګورئ، دا د افغانستان جګړه تقریبا سیمه ایزه جګړه ده، نړیواله جګړه ده، د ایران او د عربو جګړه ده، د ایران او امریکا جګړه ده، د امریکا او روس جګړه ده، د هند او پاکستان جګړه ده. نو دا زموږ ګاونډیان خو مشخصا په دې مسایلو کې خپل دخالت لري.
عظیمی صاحب، دغه وسلوال چې په فراکیه حمله کړې وه او تر حمله وروسته تاسو خبره چې زیاتره حمله د دوی شنډې سوي دي او په شا تمبول سوي دي، دوی اوس کوم سیمو ته پناه وړې ده؟ تاسو چې هلته خلکو سره خبرې کړې دي،
دا د فرا ولایت لاس ولسوالی لري، 15 ولسوالی لکه بالا بلوک، پشترود، خاکتفی، بکوا، ګلستان، هلته ولسوالیګانې قوي حکومتداري پکې نشته، فقط یو لکه امنیتي پوسټ ده. پل په یو کیلومتر کې هم دوی حاکمیت نه لري. دا ټول سیمې مخالفینو ته خوشې دي. پشترود ولسوالی وصل ده د فرا په ښار باندې، بالا بلوک ولسوالی وصل ده د فرا په ښار باندې، په دې استقامت ولاړه بکوا وصل ده د فرا په ښار باندې. هلته دوی آزاد گشت و گذار کوي، حتی آزاد قرارګاوي لري، بیرته خپل سیمو ته لاړه.
بل اعظمی صاحب، تر دې مخکې د فرا پخوانی والی محمد عارف شاه جهان په فرا کې د امنیتي وضعیت د خرابې لقبل د جنوري میاشتې په ورستوي کې استعفا وکړه. تر هغه وروسته په فرا کې ځینې تغیرات راوستل سول، په ځینې چارواکي لري کړی سو، ځینې نوي کسان هلته معرفي سول. دغو بدلونونو هلته څه تغیر راوست او تاسو په کابل کې څه فکر کوئ چې نورو تغیراتو هم په فرا کې اړتیا ده؟
اسف ننګ والی والته ډیر تلاشي وکړي، ځامتي وایسته پس هغه د شاه جهان والی سو، اوس دا سالنگی راغلی د سفرا والی بصیر سالنگی. تغییر و تبدیل یو اصل دی، اما در دوا کولی نیست تر څو چې واقعا د عملیاتونه چې کیږي ریشه‌ای تدابیر نسی، د خلکو ملاتړ ورسره نه وسی او محلي حکومتداري تقویه نسی. مثلا دا ولسوالیانو چې ما تاسو ته وویل، هلته یو پوسته ده، فقط ملي اردو قمندان دی، د پولیسو قمندان دی او یو ولسوال به پکې ناست دی، نه قاضي شته، نه ترنوال شته، او نه مامور د مالیسته. خلک مخالفین ته مراجعه کوي چې محلي حکومتداري باید ټینګه شي په ولسوالۍ کې چې پر ښار باندې فشار کم شي. دا خدمتي مامورین او کارمندان چې په ښار کې دي ولسوالیګانو بیرته خپل مالات ته ورېږدل، دا هغه ستونزې دي چې باید مرکزي حکومت ورته توجه وکړي او یو هماهنګي او همغږي باید رامنځته شي.
په مشرانو جرګه کې د فرا ولایت سناتور ګل احمد اعظمي و چې د فرا ولایت د امنیتي وضعیت او د حکومتي واکمنۍ په اړه خپل نظر سره شریکه و.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دا یوازې فرا نه ده چې وسلوال طالبان پرې ډله ایز برید کوي، بلکې تېره شپه د غزنی او جوزجان ولایتونو په ګډون پر یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د حملو راپورونه ورکول شوي دي. له غزنی د ازادي راډیو خبریال وایي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه دې ولایت په څو ولسوالیو ډله ایزې حملې کړي چې په ځینو کې اوس هم جګړې روانې دي. شریف الله شرافت ته به غوږ شو.
د غزنی ولایت سیمیز چارواکي وایي د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تېره شپه د بریدونو پر مهال 15 ډیر شابخان سرتیرو او شپږ 15 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. د والی ویان محمد عارف نوري نن چهار شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت پر جغتو ولسوالۍ ډلې بریدونه کړي چې پر مهال یې د یادې ولسوالۍ د ملي امنیت د مدیر محمد اسماعیل په ګډون اته افغان سرتیر وژل شوي او لس تنه نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې وسلوال لو طالبانو د درنو وسلو په کارولو سره د ولسوالۍ د امنیت کمانډانی یو شمیر لرګین تاورونه هم سوځولې دي. شاغلی نوري زیاتویچ په یاد ولسوالۍ کې اوس هم افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
د دې معلومات دا چې په دغه ټوله ولسوالۍ کې د یاد ولسوالۍ د امنیت مدیر په ګډون تاسو ته نامې ته تفصیل په شاده رسیدلې دي او الله سلام پټان دي.
بل خو بیا د ولایتي شورا غړي نصیر احمد پکری ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالۍ تیر شپه د څو ساعتونو لپاره د وسلوالو طالبانو لاس تلویدل او د یاد ولسوالۍ د امنیت کمانډانی ودانی هم وسلوالو طالبانو سوځل او ګڼ شمیر سپک او درنی وسلې هم له ځانه سره وړي او په خبره چې ګڼ شمیر افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوب لاړولې.
هغه تجهیزات او مهمات او دغه شان وسایل چې زوغ زوغ هغه چې مخالفین په لاس رالی او نور یو تر اوسه چې لا خور لرو اته نفر شهیدان لرو د پولیس او د امنیت ملي
خو د خپل د کمانډاني ساختمان هم ټول ور اچولی ده.
ښاغلی نوري دغه راز زیاتوي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت فزنه خان ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو هم ډلیز بریدونه کړي چې پر مهال یې څلور افغان سرتېري وژل سوي او پنځه تنه نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې په جغتو او زنه خان ولسوالۍ کې د بریدونو پر مهال یوویشت وسلوال طالبان وژل سوي او لس تنه نور هم ټپیان دي. د ولایتي شورا غړي نصیر احمد په کریبیا د غراز ازادي راډیو ته ویل چې په زنخان ولسوالۍ کې تیر شپه وسلوالو طالبانو دوی امنیتي پوستې سکوت کړي او پنځلس افغان سرتېري وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. ښاغلی نوري دغه راز زیاتوي چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو ډلیز بریدونه کړي چې پر مهال یې دوه افغان سرتېري وژل سوي او درې تنه نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې د یادو بریدونو پر مهال اته وسلوال طالبان هم وژل سوي او پنځه تنه نور هم ټپیان دي. د والي ویان محمد عارف نوري دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې په همدې شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې پر یو شمېر امنیتي پوستو هم ډلیز بریدونه کړي چې یوازې پکښې کې و تنه وسلوال طالبان وژل سوي او پنځه تنه نور ټپیان دي او په خبره چې افغان سرتېرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د والي ویان محمد عارف نوري دغه راز زیاتوي چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه عملیات هم پیل کړي. نوموړي وایي چې و دغه ولایت ته له تېرې یوې اونۍ راهیسې سلګونه اضافي سرتېري هم راغلي او په خبره چې اوس د وسلوالو په ځپلو بوخت دي. بل خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي برښنالي کې ویلي چې دغه ولایت جغتو ولسوالۍ سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوب لاړولې. ښاغلی مجاهد په دغه خبر پاڼه کې زیاتوي چې دغه ولایت په یو شمېر نورو ولسوالۍ کې زیات شمېر نورې پوستې هم سکوت کړي او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ ژوب لاړولې. د ولایتي شورا مسولین بیا له مرکزي دولت غوښتنه کوي چې غزنی ولایت جدي توجه وکړي. د دې په خبره کې چیرې توجه ورته ونسي نو د دغه ولایت زیات شمیر نوري ولسوالۍ به هم د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي.
لبل خو د راپورونو لمخې د جوز جان په قرقین ولسوالۍ کې هم اوس شدیده جګړه روانه ده. د دې ولایت امنیتي مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 200 وسلوالو طالبانو د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلي چې د دې ولسوالۍ د مرکز په 15 کیلومتره کې پروت دی حمله کړې ده. د افغانستان یو شمیر شمالي ولایتونه هم په وروستیو کې ډیر ناامن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
شمالي کوریا ویلی ممکن دی هیواد د مشر او د امریکا د ولسمشر په مخامخ خبرو بیا کتنه وکړي. د هیواد د جنوبي کوریا او امریکا پر پوځي تمرینونو اعتراض لري. نور حال دې اسما سرون پر پټ کې.
شمالي کوریا وایي که امریکا پر دې ټینګار وکړي چې لومړی دې د شمالي کوریا اتمي وسلې له منځه یوړل شي، ممکن د دغه هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې پر پروګرام بیا کتنه وکړي. له ټاکل شوي پروګرام سره سم د دواړو هیوادونو مشران د راتلونکي جون په 12مه مخامخ خبرې کوي او شمالي کوریا ویلي چې حاضر ده ل خپل اتمي پروګرام لاس واخلي. د شمالي کوریا رسنیو د چهارشنبه په ورځ د خپل هیواد د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په قول راپور ورکړ چې که امریکا دا هیواد محاصره کړي او په یو اړخیز ډول د اتمي وسلو د لمنځتلو غوښتنه وکړي بیا به نو خبرو ته اړتیا نه وي او شمالي کوریا به مجبوره وي چې د کوریا د ولسي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو د غونډې پر منلو بیا غور وکړي. تر دې څو ساعته مخکې شمالي کوریا د خپلو او جنوبي کوریا د جګپړو چارواکو کتنه چې ټاکل شوې وه نن چهارشنبه وشي د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو په اعتراض کې لغوه کړه. شمالي کوریا دا پوځي تمرین لمسونکی او د حملې لپاره تمرین بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه وویل چې د دو هیوادونو د مشرانو کتنې ته تیاری نیسي. دا کتنه په سنگاپور کې په پام کې نیول شوې ده. د وزارت دا هم ویلي چې د شمالي کوریا د دریز په اړه معلومات نه لري. په دې تمرین کې نږدې سل جنگي الوتکو برخه لرله. د دغو الوتکو په منځ کې بی 25 او اف 15 کې جنگي الوتکې هم شامل دي. دا تمرین د جمعې پر ورځ پیل شو او مک ستاندر نومیږي. البته امریکا او جنوبي کوریا تل ویلي چې دا ډول تمرینونه یوازې د دفاعي هدفونو لپاره کیږي او دا کوم نوې شی نه دی، بلکې په 1953 میلادي کال کې په دې اړه یو موافقه لاسلیک کړې و چې پر اساس هر څه موده وروسته دواړه هیوادونه پوځي تمرینونه کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله برکاته. هو زه اغا جان د زابل ولایت خاصپال ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې ما موږ د خاصپال ولسوالی نه کونه نسخه یو دانه د ولسوالی په بازار کې یو کلینیک هغه کلینیک چې دی د کمزورې دوا او خلکو ترکوي ښه دوا نه ورکوي ناروغان ته ښه پر وخت باندې ښه په اطمینان ښه په دغه سره دوا نه ورکوي. نو زما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او د لوی چارواکو تر غوږو پورې ورسوي. موږ د کلینیک څخه لرو یو کلینیک دی هغه هم د ډېرو 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 ځایو څخه خلک ور راځي، حتی د بورې د بند څخه خلک ور راځي، حتی د غروس خلک ولا شو کی هغه چراسی یا ګولی نی یا دوانی یا ډاکټر نی. نو د لوړ جنرال کوم داخله ته مرسته کړي نه کوم راځو کی
په دې لږه چې د افغانستان روغتیایي چارواکو د ازادي راډیو دغه اوریدونکو شکایت اوریدلې وي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلې یو فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهم خبرونو سره لیکونه اوروي.
وروسته لغه چې وصل ول طالبان تیر ماشم د فرا له شهر ویستل سول دغه شهر وضعیت آرام شول سوی او خلک بیرته عادي ژوند تور ګرځیدل دي. وصل ول طالبانو تیر ورځ پر فرا شهر پراخ ډلیز بریدونه وکړل چې د چارواکو په خبره شمیره 2000 تر رسیده. د افغانستان دفاع وزارت منی چې په د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې جګړه روانه ده خو وايي افغان ځواکونه د طالبانو د شاتک هڅې کوي. دغه وزارت وین محمد رتمنش ازادي راډیو ته ویلي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو هوایي او ځمکني بریدونه روان دي. بلخوا د جوزجان ولایت امنیتي چارواکي وایي د ولایت په قرقین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندانۍ د امنیت امر عبدالحفیظ خاشیر ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د قرقین ولسوالۍ پر دینار کلي ډلیز برید کړی دی. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې تېره شپه د بریدونو پر مهال 15 افغان ځواکونه او 45 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وشته. ایران وای دا اټومي تړون د خوندیتوب لپاره لویدیځو قدرتونو سره ښه بحثونه درلودل او شمالي کوریا وای دا پوځي تمرینونو لکه بلې د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبرې ځندولې چې د نن لپاره پلان شوی.
او مرزیا احمد زی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د انجلو د فورسال د غورلیک سیالۍ اتلبلی د استقلال لوبډلې خپله کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیک په پایلوبه کې استقلال لوبډلې توانا ته 2.5 پر وړاندې ماتې ورکړه او اتل شوه. شاداب وایي چې د استقلال لوبډلې څخه مونا امینی د غوره لوبغاړي لقب خپل کړ. د انجلو د فورسال د غورلیک سیالۍ د روان لمریز کال د سمر په 15 نیټه پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. د افغانستان د تکواندو ملي لوبډله د آسیا د اتلولي په سیالۍ کې د ګډون په هدف ویتنام ته ځي. د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې له افغانستان څخه 4 لوبغاړو او د پارا تکواندو لوبډلې 2 لوبغاړي ګډون کوي. ښاغلی ترکی وایي چې د آسیا د تکواندو د اتلولي سیالۍ د آسیایي هیوادونو د لوبغاړو په ګډون سره د روان میلادي کال د مې میاشتې په 25 نیټه پیلېږي او 3 ورځې دوام کوي. په پام کې ده چې پارا تکواندو لوبې د مې په 28 نیټه پیل شي او ټاکل شوی چې د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ په لړ کې نن چهارشنبه ممبئی انډین او پنجاب لوبډلې سره مخامخ شي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9:30 بجې پیلېږي. د پنجاب د کرکټ لوبډله چې افغان لوبغاړی مجیب زدران د ځان سره لري، تر دې دمه په یو لس سیالۍ کې د مقابلو لوبډلو 14 وکټې اخیستي او ښه ځلېدلې دی. له دې وړاندې د تېرې شپې په لوبه کې کلکټې په 6 وکټو راجستان لوبډلې ته سترې ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس کلکټې لوبډلې وګټه او د تو پچونې پریکړې وکړه. راجستان لوبډلې په شل اورونو کې 101 ویخت منډې وکړې خو کلکټي لوبډلې دغه هدف په 3 اورو کې پوره کړ او بریا خپل کړه.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام فصل اشرف پند چپه اوریدلای شي او مخاله دي چې د اساسي بشري حقوقو او جون پشي بو کې دوه نوي پروګرامونو ته وار ورسيږي د منځنۍ ختیځ دی ورستي کړکېچ پاړه د اسرایلی ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژل کېدون نه وال عکس لمن نه راپاره ولې زینو هیوادونو د فلسطینی اعتراض کوونکو په وړاندې د اسرایلی پوځیانو پر چلن انتقاد کړی دی دوی په بیت المقدس کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت په پرانسل کې دوه هم اعتراض لري سلیم احمد صالح رپورٹ لري
په غزه تړنګ کې د اسرایلی ځواکونو لخوا د نږدې شپېتو فلسطینیانو تر وژل کېدو وروسته د عکس لمنو لړۍ روانه ده د نړۍ ګڼو هیوادونو د دې ترڅنګ په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانستل کېدو هم اعتراض کړی دی په دې لړ کې د بریتانیا صدر اعظم تریزا می د سې شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل
The loss of life we have seen is
د غزه او اسرائیل په سرحد کې مو د انسانانو وژنه ولیدله چې یو غمیزه او ډیره د اندېښنې وړ پیښه وه دغه ډول تاو تریخوالی سولې ته زیان رسوي او له ټولو خواو غوښتنه کوو چې له زغم څخه کار واخلي
د فلسطین له وګړو سره د پیوستون شوولو لپاره اعتراضونه له منځنۍ ختیځ او اسلامي هیوادونو څخه د نړۍ تر سطحې پراخ سوي دي د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د چهارشنبې په ورځ په منځني ختیځ کې وروستۍ پیښې او د اسرائیلي ځواکونو لخوا د لسګونو فلسطینیانو وژنه وغندله
د منځني ختیځ په سپېڅلي خاوره کې د کړکېچ پر زیاتېدو سخت اندېښمن یم دا تاوتریخوالی د سولې ډیالوګ او مذاکرو په وړاندې خنډ ایجادوي
په یونان، سویډن، د لاتینی امریکا په ځینو هیوادونو، ترکیه، اردن، لبنان او هندستان کې په غزه کې د فلسطینیانو د وژل کېدو او په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پر پرانستل کېدو اعتراضونه دوام لري. د دوشنبې په ورځ پر فلسطینی اعتراض کوونکو د اسرائیل د پاوز په ډزو 850 فلسطینیان وژل شول او شاوخوا 1200 تنه نور ټپیان شول. دوی پر دې اعتراض درلود چې د امریکا سفارت ولې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال شو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سې شنبې ناوخته په دې باب غونډه وکړه چې د اسرائیل او فلسطین استازو پکې یو بل ته تون الفاظ وکارول
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوه لس شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د زندانونو په اړه بحث کوو د پروګرام یلممو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک میسون د کابل د سیمهیز دفتر د امبورسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګیروال ده ګیروال صاحب شرغلس
ډیره زیاته مننه عارف صاحب زه هم خپل ور خپل سلامونه او نیکه هلی د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ ګډ کې وړاندې کوم
ډیره مننه ګیروال صاحب په دې ورستي کې د افغانستان د بشري حکومت خپلواک میسون د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړی دی ک د دې راپور په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اساس پر راپور کې اڅر غلي دي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې زندانونه یا هم بندونه هغه ځای ده چې هلته خلک د اصلاح او تربیه لپاره وړل کیږي یعنی هدف د زندانی کولو د اشخاصو په جزایي حقوقونو کې همدا ده چې هر څوک چې زندان ته ځي باید برته اصلاح شي او کله چې دوی برته ټولنې ته راستنول کیږي باید ټولنه باندې بیا هم بار نسی یعنی ټولنه ته بیا هم دوی کوم تهدید یا کوم خطر ونه اوسیږي نو اما متاسفانه په افغانستان کې زندانونه د بشري حقوقو د نقص د اساسي ځایونو څخه یا اساسي محلونو څخه شمیرل کیږي لکه څنګه چې هلته شکنجه شته او یا هم خلک په خپل سری توګه باندې یعنی هر څوک دروغ وکړل اکثرا کوشش کوي چې بندي کړي او یا هم په بند کې واچوي نو لزکه په دې همدې اساس باندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اساسي اهدافو نه همدا ده چې همیشه باید له زندانونو څخه په منظمه او مستقیمه توګه باندې نظارت ولري او زموږ همکاران همیشه د ټولو زندانونو ته د افغانستان په هر نقطه کې چې ویزي او هلته کوشش کوي چې د زندانونو مشکلات راټول کړي او د بندیانو مشکلات واوري او د هغوی بشري حق د بشري حقوقو وضعیت په وضعیت وسیړي او کچیرته دوی کوم مشکلات ولري هغه دولت وروړاندې کی ترسو دولت د هغه د حل کولو په اړه باندې جدي اقدامات وکړي. نو لزکه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کابل سیمایز دفتر په 1999 کال کې هم یو گزارش پر خپور کړ د هغه نتایجو نه چې موږ خپل نظارتونو نه لاس تر وړي دي او په دې گزارش کې لکه څنګه چې تاسو هم مطمئنم چې لیدلایم ده په دې گزارش کې موږ په د افغانستان په وو ولایتو کې یعنی وو مرکزی ولایتو کې 1,443 نفر محبوسین په محبسو او د اصلاح په اصلاح او تربیه په مراکزو کې درلودل چې په دې 1,443 نفر کې 1,102 نفر محبوسین یعنی په محبوسونو کې قید او بندي دي او 1,001 چې له همدې 1,102 نفرونه 1,001 نفر نارینه 118 نفر ښځې او 240 نفر محجوزین دي چې د اصلاح او تربیت په مراکزو کې ساتل کیږي او د کابل سیمایز دفتر 1,096 واري له دې محلونو نه یعنی په د افغانستان په ولایت مرکزی ولایتو کې نظارت کړی ده چې له دې جملې نه 1,046 واري موږ د نظارت خانونه 50 واري له محبسونه او 40 واري له د اصلاح او تربیت له مراکزونه موږ نظارت کړی ده چې په دې نظارتونو کې موږ 121 تنو سره اختصاصي مصاحبې کړې دي چې له دې جملې نه 510 مورد شکایت موږ اخیستلی دي او په دې 510 شکایتو کې 390 شکایت د بشري حقونو نقص ثابت شوی چې د افغانستان د بشري حقونو د کابل سیمایز دفتر دا شکایتونه مستندسازي کړي دي پیګري کړي دي او له هغه مربوطه مراجعو سره شریک کړي دي او 131 شکایتونه چې هغه نقص نشو بل مستندسازي نه معلوم شي چې د بشري حقونو نقص نه دی هغه ته لازمه حقوقي مشوري ورکړل شوی دي.
ډیره مننه ګوروال صاحب که اوریدونکو ته دا تخفیف د فرمانونو د تطبیق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول تطبیقیږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې په 1999 کال کې رئیس جمهور شپږ د افیو تخفیف فرمانونه صدر کړي دي چې په مختلفو مناسبتونو کې د فرمانونه صدر شوي لکه 8 مارچ د ښځې نړیوالې ورځ په اساس باندې په مناسبت باندې یا هم د 8 دسمبر په مناسبت باندې یا هم د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم په مناسبت باندې یا هم همداسې د افغانستان د استقلال دورځې په مناسبت باندې همدا سی په څو نورو اختصاصي مناسبتونو کې دا فرمانونه صادر شوي دي چې په دې دا فرمانونه کله چې صادریږي دا یو کمیسیون لري چې هغه کمیسیون په دې فرمانونو باندې کار کوي او هغه څوک چې لازم وګڼي چې یا هم مستحق وي هغه یا د افی په فرمان کې شامل دي او یا هم د تخفیف په فرمان کې. همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د دې د فرمانونو د افی او د تخفیف د فرمانونو د کمیسیون یو غړی دی چې د کمیسیون یو نماینده تل په دې ټولو د کمیسیون په ټولو جلساتو کې حاضر اوسیږي او په تیر کال کې د کمیسیون 1,399 دوسیه سیړلې دي چې په دې 1,399 دوسیه کې 1,290 نفر محبوسین او محجوزین له دې فرمانونو نه مستفید شوي دي چې له دې جملې 1,600 نفر افس شوي دي او 1,143 نفر هم تخفیف اخیستلی ده. له دې 1,143 نفرونه چې تخفیف اخیستی ده 14 ماشومان 1,03 ښځې او 8,950 نفر هم سړیان دي او همداسې فرمانونه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون یو نماینده چې هر کله په دې فرمان په کمیسیون کې اشتراک کوي نو دوی په اساسي توګه دا فرمانونه سیړي او ګوري که چیرته کوم څوک مستحق نه وي نو کوشش کوي چې هغه دوسیې امضا نه کړي. لکه څرنګه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون نماینده په تیر کال کې 200 دوسیې رد کړي دي یعنی دا 200 دوسیې هغه خلکو ته جوړې شوې چې مستحق نه وو اما دوی غوښتل چې په دې فرمانونو کې شریک کړي نو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نماینده دغه دوسیه رد کړی دی.
ډیره مننه ګوروال صاحب که د افغانستان د زندانونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړئ. اوریدونکو ته چې اوس په افغان زندانونو کې څه ډول مشکلات یا خپل زندانیان له څه ډول استون سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، باید وایو چې په لبد مرغه د افغانستان په زندانونو کې ډیر زیات اساسي مشکلات وجود لري، لکه څنګه چې اساسي مشکلات د محبسونو کومه نو مخلو، یو خدای د چې هغه قطعي فیصله د محاکمو اکثرا د اکثریت زندانیانو په دوسیو کې اصلا شتون نه لري. یعنی هغه اکثرا چې مونږ ورځو مصاحبه ورسره کوو، دوی هم دا شکایت لري چې زمونږ دوسی فیصله نسته په زمونږ په دوسیو کې، او مونږ په غیر رسمي توګه له غیر رسمي مراجعونو معلومات اخلو چې زمونږ محکمې زمونږ په اړه څه فیصله کړې ده. یعنی دوی په زندانونو کې دي، اما نه پوهیږي چې دوی په محکمې د دوی په اړه څه حکم کړی ده. بل اساسي مشکل دا ده چې زندانونه زمونږ محابس خصوصا معیاري تعمیرونه نه لري، یعنی معیاري او دولتي تعمیرونه نه لري، او حتی اکثریت محابس د داسې ځایونو کې موقعیت لري چې هلته د خلکو کورونه دي، مثلا د غزنی محبس یا هم د پروان محبس. په داسې مناطقو کې دوی هلته محبس ده چې د خلکو د اوسېدو ځای ده هلته، او یا هم بل اساسي مشکل د محابسو دا ده چې هلته د څښاک صحیح اوبو شتون نه لري، ډوډۍ یې مناسبه نه ده، او هغه ادویه چې یا دوا چې د زندانیانو د لپاره ورکول کېږي هغه اکثرا تاریخ تېره دوا وي، لکه څنګه چې زموږ ناظرینو په خپل نظارتونو کې لیدلی دي چې اکثریتو محبسو کې دوا چې شتون لري هغه دوا تاریخ تېره ده. او بل دا چې اساسي مشکلات په نظارت خانو کې که مونږ وایو چې د افغانستان نظارت خانې اکثرا د حوزې یعنی نظارتي حوزې په خپلو تشکیل کې نظارت خانه نه لري، اما دوی په غیر رسمي توګه یو اتاق ته جوړ کړی ده چې هلته هغه مضنونین کله چې دوی نیسي په دې لپاره چې هغه دوه اویا ساعته پې تیر کړي، او یا هم دوسیه یې رسمي کړي، یا هم تحقیق په دې اړه وکړي. دوی هغه په غیر رسمي توګه په هغو کوټو کې ساتي چې هغه کوټې په مکمله توګه غیر معیاري.
ډیره مننه ګروال صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو په محابسو کې د یو لاړ ستونزې یادونه وکړه، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون غوښتنه په دې اړه سره تر څو په محابسو کې موجوده ستونزې حل او د زندانیانو ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په خپلو ټولو گزارشونو کې هغه اساسي مشکلات چې په زندانونو کې شتون لري هغه یې غوته انعکاس ورکړی، او دا یې هغه رسمي مراجعو ته سپارلی دي تر څو هغه کوشش وکړي چې دا مشکلات حل کړي. همداسې په دې گزارش کې هم هغه مشکلات چې مونږ انعکاس ورته ورکړی ده او هغه منشر کړی دي، مونږ د دې مشکلاتو د حل غوښتونکي له د افغانستان له دولت نه یو، او د افغانستان له دولت نه غواړو تر څو اول خو باید کوشش وکړي چې زندانونو ته هغه معیاري تعمیرونه منځته راوړي، تر څو کله چې افراد هلته اوسیږي د په آرامه توګه اوسیږي، لکه څنګه چې مثلا موږ د پلچرخي محبس نه که نوم اخلو، د پلچرخي محبس د 5000 تر 2000 زندانیان لپاره جوړ شوی ده، په دې حال چې نن ورځ هلته تر 10000 نه زیات زندانیان شتون لري. یعنی دا ډیر یو اساسي مشکل ده چې باید دولت په دې اړه کې توجه وکړي، او بل دا چې دولت باید کوشش وکړي چې د افرادو دوسیه په هغه قانوني وخت کې وسیړي. یعنی حتی موږ داسې دوسیه هم لرو چې یو پیتیریږي، شپږ میاشتې پیتیریږي، اته میاشتې پیتیریږي او نه څېړل کېږي. نو موږ له خپلو عدلي او قضایي ارګانونو نه دا غوښتنه کوو تر څو د دوسیې د څېړلو په اړه باندې هغه قانوني موعدونه چې ورته تعین شوي هغه په نظر کې ونیسي، او د خلکو مشکلات ور حل کړي په دې اړه.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه میومنه. آیا کله مو وزلوبه یا بوسکشی کړی یا یې نندارې ته ورغلی یې؟
منګ په ولسوالۍ کې خپل منګ بغلان ولایت کې خلک د یوال لپاره یو ځای انتخابوي، د یو ورځ تر بیګا پر دوام کوي.
نن د وزلوبې په تاریخ رسمي کې دا ارزښت او نویو بدلونونو خبرې کوو. په فایل کې به واوري چې وزلوبه یا بسکشي څه وخت دود شوه. ورپسې په دې خبرې کوو چې دا لوبه څه اهمیت لري او کله چې د افغانستان د اولمپیک ملي ادارې په رسمیت وپیژندله کوم تغییرات پکې راغلل. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې. ملتیا مو وکړي. وزلوبه یا بسکشی د افغانستان ملي لوبه ده، نو ځکه د خلکو په منځ کې ډېر مینوال لري. تاریخ پوهان د وزلوبه د رامنځته کېدا تاریخ د مقدوني اسکندر د لښکرکشیو په وخت پورې تړي. په هغه وخت کې به آریایي اتلانو د دښمن پر لښکرو د شپې لخوا یرغل کاوه او د دښمن پوځیان به ژوندي لکه د بسکشی وزه ځان سره وړل، چې دغه کار به ګڼ شمېر نندارچیان درلودل. لا مغرب په دې خوا د وزلو بلوبه جوړه شوه او ځوانان به په کلیو کې کوله. په فایل کې د بدني روزنې د ریاست د نشراتو امر محمد عارف پیمان د وزلو به د تاریخ پاکله وایي:
مخی زمانو که هم دغه ورزش به قرا و قصبات او زینو ولایتونو که هم موجود بود او د ظاهرشاه په حکومت که هم دغه ورزش په زینو برخو که خصوصا په کابل ولایت که د بګرامی په ورزشی میدان که تر سره کیدایشی او دغه ورزش دو قهرمان لري، چې یو قهرمان هغه گوساله یا بز ده او دوم قهرمان دا حسب یا هاس او ورزشکار چې ور سره سپور دی هغه ته ویلی شي چې دا دیر فضله پوری ورزش دی. بسکشی په افغانستان کې یو عنعنوي ورزش دی چې په ټولو ادوارو کې د ځوانانو او علاقمندانو ترمنځ دغه ورزش مخته ولیدی. اوس هم د بسکشی فدراسیون د تربیت بدنی په چوکات کې ثبت راجستر دی او هر کال د بسکشی رقابتونه په اکثر ولایت خصوصا په شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي، چې د ملي ګل سرخ په نامه په بلخ و ولایت کې او همدارنګ د بدخشان، تخار، جوزجان، فاریاب او په نورو سیمو ولایتونو کې هم دغه ورزشی ترسره کیږي. د دې فدراسیون اوس په ځینو ولایتونو کې د ملي غلې ورزشکاران لري، جزویت لري د ورزشکاران د ملي تیم په توګه او همدارنګه د بسکشی فدراسیون د نړیوالو د هلیکو په عقل هم د قرقزستان د فدراسیون سره هلیک نیولی دی چې پروسش کال د افغانستان د بسکشی زین چاپ اندازان هلته ایزام شوی بود چې هوا یو دور سیمینار هم گدون کلی بود.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار حبیب الله رفیع بیا وایي کله چې د لومړي ځل لپاره د آریایي اقوامو له لوري آسونه اهلي شول نو وزلوبه هم له هماغه وخته پیل شوه.
د هیواد په زیاتو برخو کې په اکثریت برخو کې ډېرې مهمې لوبې چې کېږي هغه د آسونو سورلي ده، هم ډېره لرغونې ده. آریایان په آسونو سورېدل ویل کېږي چې لومړی ځل آسونه په همدې خاوره کې رام شوي دي او ویل شوي دي. نه د آسونو راز راز لوبې شته چې اوس فعلا موږ تاسې د غو ډلې نه بسکشي لرو چې آسونه ځغلی وي او دلته به پهلوانان روزل کېدل. دې پهلوانانو به بیا د خپل هیواد په ساتنه کې رول لوباوه. هغه لوبې په کېدلې هغو به لوی لوی میدانونه درلودل. نو په دې اساس له زرګونو کلونو راهیسې دا لړۍ را روانه ده. د هغې ورځې نه چې دلته ژوند پیل شوی دلته په افغانستان کې روانه ده. هم لوبه ده، هم رزمی تمرین دی، هم د ژوند د نورو چارو سره اجتماعي حرکت دی.
بسکشی یا وزلوبه د افغانستان په 22 ولایتو کې کیږي چې اکثره شمال او شمال ختیځ برخی دي. له مزار شریف نیولې تر سرپل، سمنګان، فاریاب، جوزجان، بغلان، کندوز، تخار، بدخشان او ځینو نورو سیمو کې کیږي. د بغلان اوسنکی احمد جان وایي چې د دوی په سیمه کې د وزلوبه هدف د خلکو ترمنځ یووالی او وحدت دی. هغه په وزلوبه کې له شرطونو هم یادونه وکړه چې د بسکشی مینوالې په خپلو منځونو کې وهي.
منګ په ورسوالۍ کې خپل منګ بغلان ولایت کې خلک د یوال لپاره یو ځای انتخابوي او د هر ولایت د هر ورسوالۍ نه خلک راټولېږي. د یو ورځ تر بیګا پر دوام کوي. مثال سهار 10 بجې شروع کیږي تر مازیګر پورې دوام کوي. داسې څومره دوام کوي همره د خلک ګسره تشویق کوي او همره خوند ورکوي. غواړي چې دوه ورځې سي درې ورځې سي همره هم دوام کوي. د ویزای سي ویور ل خپل میدان لري یا بیرق دا یا میدان هر چا دغه تصویر ل هغه ډیر جایزې مرکې نقد پیسې مرکې بعضی تلیفونونه ورکې بعضی دا جلاکی ورته وي دا جلاکی ورکې هر رقم جایزې دي مختلف یار څورکې خلک
اوس ګرم مزاج لري. نو ځکه د افغانستان په سړو سیمو کې ډیر ساتل کیږي. په بلخ کې میرویس اوتخیل چې په یاد ولایت کې د بسکشي د فدراسیون مرستیال دی، وایي چې د بسکشي آسونه په غرونو کې چې سړه هوا ولري ښه روزل کېږي.
اصیل اسی ناسلی هر اس بسکشي کوي نشي، چې هر اس بسکشي وکي هغه د بسکشي آسونه ذات او تخم لري، چې تخم نه ذات نه هغه آسونه په بسکشي کې نه کېږي، منډي بنوي دی هغه نسلونه بازي بازي اوس هم پاتې دي. اس خو اصلا طبیعت ډیر ګرم دی، سور دی، باید هسته ډیر آزاد از فضای آزاد از ځای چا سال ته تربیه شي. پار کال کې مونږ دوه میاشتې دا سونه د ښار نه باسو بیا غرته بیایو، که څوک کې داسې په ښار کې یا په کلي کې واښه ولري، شوتله یا رشخه ولري، هغه خو عملته یي، خو د ښار د مزار شریف د ښار خلکو بیا سونه د غره ته ښکلې شنه واښه وخوري، چې دا د اس زړه و نس پاک شي، کوفتو هیڅ شی پکې پاتې نه شي. شخصي زه خپله څلور اسه لرم، یو شل شپې یو میاشت به مې دا شنه واښه ورکړي، هغه په اصطلاح درشته مونږ ورته وایي.
د وزلوبې لوبغاړي یا چاپانداز هغه کسان وي چې په یاد لوبه کې پوره مهارت ولري، له ډیر وخت تمرین وروسته دې ته چمتو کیږي چې بسکشي وکړي. په وزلوبه کې لسګونه لوبغاړي ګډون کوي. محمد فواد چې له لسو کلونو را په دې خوا چاپانداز دی، وایي کله چې په دې وروستیو کې وزلوبه رسمي لوبه شوه نو ځینې بدلونونه هم پکې راغلل. د بیلګې په توګه د وسلوبې لوبغاړي باید یو رنګ جامې واغوندي. پخوا چې د وسلوبې وسیله خوسکی یا به وزه او نور حیوانات وو، له دې وروسته به پلاستیکي مصنوعي حیواناتو ته ورته شی وي، ځکه هر کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې شاوخوا 15,000 ژوي حلالېدل. دې کار د وسلوبې یا بسکشي لګښت زیات کړی و. تر ټولو مهمه خبر دا ده چې آسونه باید په درندو او قوي قمچینو ونه وهل شي، ځکه ژوبلېږي. د وسلوبې د څرنګوالي پاکله محمد فواد وایي
دا لوبه زده کول غواړي. په ابتدا کې به ته اس بلرې ارغا اس بې تکړه اس بې ته په دیوانې سپریږي، سهار سهار به په دیوانې منډي وي، په ډیرو ځایو کې چې ته دغه ورتیا دې معلومه شي چې ته په دغه اس باندې ځان ټینګوي شي کنه شي ټینګوي، نو ته به ډیر ته په تلاش کوشش به دې دای چې اس پوزغلې وزغلې چې ترغې ته بلد شي. دا د سینې کې چې د فتن میدان تراشه ته چپنداس کې ځان بسکشي نشي اسې کولای، ډیر تمرینات غواړي. دا د یو غاټ میدان ټاکو، دې میدان کې کچیره خاوري د شان او پاشي کو یا بد سیو چمني نظر په لزوم دي د ساحه، نو دلته به خلک راټولېږي، ټول اسپونه برازي، ټیمونه برازي، چپندازان به دريږي، هر چپنداز به خپل اسپ زینکۍ او آماده به دی لوبتي. د لوبته یا وزه یا خوسی یا د سیو ساروای په کار ده، هغه د موږ چپندازان. نو کوشش هم دا ده چې په کله پاس باندې سپاره استو، نو غواړو چې د خوسی دغه داری تر ورسو چې لوبې نه برنده شو.
دا چې په وزلوبه کې لوبغاړي ژوبلېږي کنه، د معامله محمد فواد څخه پوښتلی دي. هغه به دا هم راته وایي چې څو ځلې لوبه ګټلې او څومره زیارې ګاللې.
فکر یې مې چې دې لوبه کې ډېر تشنجي، بعضې وخت سړی ژوبلېږي، یعنی ډېر په موږ باندې فشار راځي. واقعا څو ځلې ولیدلی یم، ډېر خوږ شوی یم واقعا، یا د ملا لغه نه یا د نورو شیانو نه، د هډوکو نه. ولې دې لوبې ته ډېر داسې یو قدرت په کار دی، یو زور په کار دی چې دا لوبه مخته بوزي. تقریبا 5-6 ځلې زه برنده شوی یم، حتی په ډېرو مشکلاتو سره، چې واقعا ما به ډېر احتیاط که چې عام اس پرانه هغه نشي، عوام ژوبل نشم، عام بل څوک رانه خوږ نشي. زیاتره چپندازان دا کوشش کوي چې خلک ووایي، حتی په قمچینه سړی ووایي پرېدې نه دي چې ته کش وکړې. ما به ډېر کوشش کوي چې په ډېر ترتیب او تخنیک باندې زده خوسه دایرې ته ورسوم، د موافقت نمره واخلم. کله چې موږ مثال پاس پاری ولویګو، نو داسې وړتیا دې ته په کار ده چې ته باید ځانو اداره کې، او کله ولوی دي نو ته په تلاج دی چې میدان ځانو باسي کنه اسپونه راځي په تاخیږي. د غزا چې د چپندازان اسپونه دي، ډېر خطرناک ساحه ده. دلته اسپونه له نورو خوا په سړی راځي او په سړی باندې پخا کوي، نو تاسو فکر کوئ چې د اسپو لاندې ولیدلې اوسېږي او دا ټول اسپونه په تاو خېږي، نو ته به څنګه ژوندی اوسې؟ وخت چې له حسب نه ولوی دي نو ځان به ګوښه کوي.
روزو دي چې د وزلوبې اس باید کوم خصوصیات ولري؟ دوه بیا کلن ملنګ جان وایي چې له ډیر پخوا راهیسې اسونه ساتي. دغه په وینا د بسکشي اس باید مناسب او ښکلی اندام ولري.
هغه اس تعلیم غواړي، بغیر د تعلیم نه کیږي. هغه به تعلیم کوي، هغه ته به ورور غوړه منډي ورکوي، هغه به خوله کوي، هغه به ساتي، هغه ته به قسمه قسم واښه ورکوي او مغه سي مواد به ورته ورکوي، لکه وربشه واخلي. په وربشه باندې اس خېټه نه کوي، مطلب هغه چنګ وي، منډي ته جوړ وي، زور ته جوړ وي، طاقتور وي کنه. نو هغه ته ښه خوراک پکار دی، لکه هګۍ غوړي، دا سوچه غوړي به مونږ ورته ورکول، دا هګۍ به ورته ورکول. ما په خپله باندې ډېره سونه ساتلې دي خوري. یو قسم سونه دي بار په خلک وړي، یو قسم سونه دي چې هغه خاص ورلی پکې. دغه د بوسکشینو بیا جدا سونه دي. تغه ار ټیم چې را خلاص کی دا بخرخره کوي دته بخاوره پیدا کوي چې دا پکې ورغړیږي دا چې کله ورغړیږي د ټوله ستومانی ختم شي بیا په دیو کې دا نر او ماده سونه چې کوم دي نر خبا ډی لري په دې پښت کې ډیر برابر وي خو په منډه کې په زغلولو کې خزی اس پہ کامیابی دی او پد کی دس آسان شتل جا غد ساتل شوی وچ تب نہ غلغتی و یا غخلی لگی
د بسکشی دی وزی خوسکی هم هغه وسیله پاک لچ لو بور باندې کی ملنګ جان وای
یعنی ډیر وزمینم نه وی چې تبن چې اسم کوګ نه کیو د مطلب ونه غرزی دا به دومره سپکوی چې څلور مانا درې مانا مطلب د دوه مانا نه کم نه او د سید پینزو مانا نه پورته نه دا یو انسان کولای شي چې راځي کی او هغه نو بیا چې راځي کی بیا د بسکشان دی پخینه لاندې کی به تی څوک نه شي اخیستل تر څو چې هغه میدان ته ورسی دا بالا لای خسی په لو اکبر سره په هغه طریقې د مسلمانۍ سره بس دا غلطه واچی نو که بیا د خوراک واخو چا خوړل وی خو کی نه هغه د شنو د پخو سره وشکی گرا وشکی گی ختمش بیا چې په هغه وخت کې کومه پاتشي هغه حلال ده هیڅ پروا نه کوي
دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه خې چاري
آزادی رادیو لوونه تروو